اوس مونږ نسو کولای چې عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرات
وکړو. او دغه سه غیر قانوني کارونو په وړاندې ولس باید نور څومره انتظار وباسي چې بالاخره هر څه سم شي.
متاسفانه ولس همدا اوس دومره همکاري نه لري، دومره زمونږ سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلق ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پوهیږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایگان لري، مارکتونه لري، بازارونه لري، او موترونه لري، باغونه لري، او کوټي او تامینونه لري، اما زموږ سره همکاري نه کوي. موږ فرمې نشروو، هغوی مطالعه هم کوي، اما نه وایي چې دا سلی، دا باغ، دا مارکت، دا بلند منزل او دا تعمیرونه هلته پټ ساتلی ده. زموږ د پاره حتی فرهنګي عوامل هم زموږ د پیشرفت د پاره چالش زادی چالش.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ خوګو اوریدونکو سلام. دا ونې پدې غږیږي چې ولې او شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي.
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پخېمانه یم.
پزای دی چې په خندو باندې فکر وکړي، زماتو به سیا خندونه لمانځي او سی دوی مایوس شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی،
د خپل نصابونو جوړې به غزي د کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د احسان الله صافي په څېر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هره ورځ هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهوه وشو، بس صنف مې پرېښود. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي، او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکان یې کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې زه شروع کوم څومره وخت زما څخه نیسي. دا سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کړم، په کومو ورځو باندې، د ورځې په کومو ساعتونو کې. د دې لپاره زه کار وکړم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر وکړي، تر ډېره حده به د دوی به د دې ستونزې څخه خلاص شي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ظوف او قوت ټکې وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي، که چیرې خپله حل لاره نشي پیدا کولی لا نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري، دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخې کې یو خنډ راځي، په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کېږي. او ډېر خل دي نه غواړي، یعنې دا کار نه دی، باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوسیم ځوانان کوي، نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي د هر څه سره. یعنې ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په هغه کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دا هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او له سرې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان به هغه وخت کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي، دوی خپل کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي، چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وژو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کیږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړې ده، نوې کړې ده. هسې هم نه ده که ټول کروکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پانتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او سه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ، دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خط آهن مخکې نه و، مثلا خط آهن روس نوې ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی څو کاله مخکې ده نه و، اوس دا پنځه جوړ شوې ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانې وستونزه دا یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډېر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زرکا میری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعا، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده، که چیرې دا فیس کم سو نو هم کوی چې د خپله مواصل یا خپله همدغه څوک چې درس وایي مواصل ده کنه په حساب د مواصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یو فکر مخشوشه وي د خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي وظیفه وکړي، یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري پلار مثلا له ستونزو سره مخ ته نشي کولی د دوی هغه فیس پوره کړي، نو باید خپل کار وکړي، که چېرې خپل کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نشي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همدا ده چې زموږ د فیس لحاظه کوي چې هغه موږ سره کومه کړي یا فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کېږي، او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
په پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ، یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې، په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي، او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. په امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خوګوریدونکو دا تا نسانګي مو هم دومره وا تر بلې خبرونې مو په لوی لاس پرم.